سال هم همکارم امید زهیرمل در استیدیوست که خبرهای پشتو را تقدیم شما بکنه. زهیرمل صاحب شاخلی.
تشکر آقای نوری. درنو آوریدون کو لگز نروستا مهم خبری موضوعات خبرو. سهار مون یک مرغه په روانه خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر عیني شاهدانو او د افغان حکومت د څرګندونو بر خلاف ایران وایي د هریروت اوبو کې د افغانانو په ډوبېدو کې د دوی پوله ساتي لاس نه لري. تر څنګ نور مهم موضوعات هم شته. خو لومړی لنډ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی په هلمند کې تیر شپه موټر بم برید شوی. د بشر حقونو ملاتړ ډلو د ایران لخوا په اوبو کې د افغانانو د لاو کولو پاړه د پلټنې غوښتنه کړې او امریکا وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې تیر شپه ناوخته موټر بم برید شوی. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي په دې چاودنه کې د ملي اردو د ځواکونو تر څنګ د لړمان په نوم د ملي امنیت د یوې ځانګړې قطعې غړي هدف ګرځول شوي. ځواک د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د ګریشک امنیه قمندان ته نږدې یوه سرچینه د نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وایي په بمي برید کې چې د مازدا موټر په واسطه شوی تر شلو ډېر سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د مازدا موټر په واسطه د برید په ځایي وخت د شپې 11 بجې شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. دا د روان میلادي کال د فبروري تر 9 وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق شوی په هلمند کې لومړی لوی برید دی چې افغان ځواکونو ته پکې تلفات اوړي. د پکتیکا امنیتی چارواکی وایي د دې ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند د محمد حسن کلی کې د مسجد مخې ته په انتظار ولاړو ځوانانو باندې ماسخوتن مهال د لاسي بم برید شوی چې له امله یې 10 ټپیان شوي دي. د پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمد آریان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل ټپیان ټول د خیرکوټ ولسوالۍ روغتون ته وړل شوي دي او په خبره یې چې د ټولو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی.
نن ماخستن د تراوو پر مخال باندې د خیرکوټ ولسوالۍ محمد حسن کلی د مسجد مخته د ترهګرو لخوانه یو لاسي بم ورغورځول شوی ده چې 10 زخمیان کړي دي. خوشبختانه خطرناک زخمیان نه لرو چې هغه قابل تشویش وي.
ښاغلی آریان زیاتوي له دې برید وروسته وسلوالو طالبانو په سیمه کې په سیمه ییزو پولیسو ډزې هم کړي، خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. که څه هم د پکتیکا امنیه قمانداني د برید د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بشر حقونو ځینې مدافعینو د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا اوبو ته د یو شمیر افغانانو د ور اچولو پیښه غندلې او د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه یې کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د سیا برخې مرستیاله پیټریشیا ګاسمن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل دا یو وحشتناک قضیه ده. هغې ویلي پخوا یې هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د ځورونې په اړه راپورونه ثبت کړي دي. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي، خو افغان چارواکو ویلي چې د ایران پوله ساتو ځواکونو لسګونه افغانان وهلي او بیا یې اوبو ته ور اچولي چې له ډلې یې شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. دا پیښه د همدې اونۍ په سر کې د افغانستان او ایران په پوله کې هرات سره نږدې شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر به په ځینو لویو ښارونو کې په بېوزله کسانو د ډوډۍ د ویش بهیر پیل شي. هغه دا خبره بېګا شپه په یو ویډیویي پیغام کې وکړه.
پس از کابل در جریان ماه مبارک رمضان
دی وایي له کابل وروسته د همدې روژې مبارک میاشتې په لړ کې په مزار شریف، کندهار، جلال آباد او هرات کې په مستحقو کسانو باندې د ډوډۍ د ویش پروسه پیلو. انشاءالله دا پروسه ژر د هیواد نورو ولایتونو ته هم پراخیږي. افغان حکومت د کورونا وایرس د منفي اقتصادي اغیزو په خاطر په پلازمینه کابل کې لیوي اونۍ راهیسې په بېوزلو خلکو ډوډۍ ویشي. د افغانستان ولسمشر تېره شپه وویل په مستحقو کسانو د ډوډۍ د ویش په برخه کې باید دینی عالمان، ښاروالان، د سیمې وکیلان، قومي مشران او مدني ټولنې پوره همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او د کورونا وایروس هم د دې هیواد له یو لابراتوار څخه سرایت کړی دی. پومپیو پرون دا خبرې ABC ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې وه. امریکا بیا د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله کورونا وایروس ډېره ځپلې ده. د نړۍ درېیمه برخه په کورونا وایروس اخته کسان په امریکا کې دي. د جانس هپکنز په هنتون د شمیرو لمخي حالت ټول تعال یو لسنیم لکه کسان په کورونا وایروس اخته دي چې لډلې وش په 15500 کسان مړ شوی دي په ټول نړۍ کې په کورونا وایروس د خپل خلکو شمیر لدرینی میلیون اوخته او د ټول وشل شوی خلکو شمیر 2,00,000 ته رسیدي روسیه پرون خبرداري ورکړ چې سباندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یو ورځ په کورونا وایروس اخته شوي دا په یو ورځ په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,15,000 ته رسیږي پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیه کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول په روسیه کې د کورونا وایروس له لاسه د کمو مړیو راپورونه خپاره شوي په دې هیواد نیوکه کې چې ممکن د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدي چې واقعي شمیرې رسنیز شي هلته ټول تال مړی شوی او خلکو شمیر 1,280 تنه خودل شوی دی 15,000 کسان په دې هیواد کې بیا ته روغ شوي هم دي د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کورونا وایروس اخته شوی دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د خپل هیواد وضع ډیره ستونزمنه بللې ده او د اسرائیل سترې محکمې د یک شنبه په ورځ دوه ورځنی بحثونه پیل کړل څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راشي په دې بحثونو کې نظریات په دې راڅرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کېدای شي که یا صدر ستره محکمه به همداراز د نتنیاهو د ائتلافي جوړیدونکو حکومت د متحد بنیګینس خلاف نظریات هم واوري بنیګینس اوس د اسرائیل د کنیسیت یا پارلمان رئیس دی که پرېکړه د صدر اعظم په خلاف وشي ممکن یو ځل بیا انتخابات وشي دا خبرونه د ازادي رادیو خبرونه په یو شمیر خارونو کې د اف ام په 0.15 صفه پرانغه غو همدا ډول په منځنۍ صفه 12.89 اوریدل شي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي پوله ساتي په هری رود کې د افغانانو په ډوبېدو کې لاس نه لري خو د پیښې عیني شاهدان بیا بل څه وایي دوی وایي ایراني عسکرو په زور سیند کې ورګډ کړل
و پنځوس نفر یې درویش نفر اوس مړي دي په اوبو کې ورک مړي اوس شپږ پیدا سوي نور درک
افغانستان ته د کورونا وایروس بل ګواښ د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي د کورونا وایروس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي امریکا پر چین تور لګولای چې کورونا د دې هیواد له یو لابراتوار سرایت کړی دی
ډیر شواهد موجود دي چې ښایي کورونا له هغه ځایه پیل شوی موږ له پیله ویلي وو چې دا وایروس د چین له ووهان را پیل شوی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د خبرونې په دویمه برخه کې بعد د انصاف په لټه کې او د ورک شوي عزیزانو خبرونې خبرې شي زومیت زهیر ملم او تاسې د خبرونه له ازادي رادیو اوري د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان مسافرو په دوبېدو کې د خپل پولیساتو ځواکونو لاس لرل رد کړی وای د پیښه د افغانستان په خاوره کې د نن نشوې د دې وزارت وایان سید عباس موسوی پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې د وژل شویو افغانانو له کورنیو سره خواخوږي خودلې خو ټینګار کړی چې ایرانی پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی رسولی افغان چارواکي وایي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتلې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوی او بیا هری رود ته اچول شوی دی سفی الله استانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی
لا په هری رود کې د ډوبو شویو افغانانو مړی نه دی پیدا چې ایرانی چارواکو وختي د دې بیخې له مسؤلیته اوګیس پکې کړی د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هغو راپورونو په غبرګون چې ایرانی پولیساتو یو شمیر ناقانونه ور اوختن کې افغان مسافر وهلی او بیا یې رود ته اچولي یو بیان خپور کړی او ویلی دی چې ایرانی پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی اړولی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوی یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي پیښه د افغانستان په خبره کې شوې او دی د وژل شویو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي د دې پیښې عیني شاهدان بیا متفاوته روایت لري د فاریاب ولایت اوسیدونکي شاولی ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی پولیساتو دوی وهل او د ډزو په زور یې اړ کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي
هغه د ایران پولیسانو یو نیم بچه شپه ووینولو شیان ووهلو دا بل ورځ پر سات دوی بجې موږ د دماغ پر اوبو په زور را پورې سولو اوبو وړم مرور مرور او بازان راځي چې وایو دا څه بدرک نشو و پنځوس نفری درویش نفر اوس مړی دی په اوبو کې ورک مړی اوس شپږ رو پیدا سوی نور درک تاسو هر څه چې وګړه په اجتماع سره نو د خدای په روی عمل وکړه د قران په روی په چې نو په چې الله اخیم چې نه راکړي هاشیش کې راکړي کندهغونی راته په دغه اوبو کې مې دوه پیر خپل پر ما باندې و
په هرات کې سیمایزو او په کابل کې لوړپوړو چارواکو تایید کړی چې ایرانی پولیساتو زیاته کړی او افغان مسافر په زور اوبو ته چولې دي د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې یو چارواکی ویلي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتل یې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هریرود ته اچول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د دوی پلاوی موظف شوی او پلټنې یې پیل کړي دي. د بشري حقونو مدافعین دا پېښه غندي او وایي باید په جدي توګه وڅېړل شي. د بشري حقونو د سار سازمان د آسیا برخې مرستیاله پتریشا ګاسمن په یو لیکلي لنډکي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل پخوا مو هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د زورونې په اړه راپورونه لیکلي او دا اوسنۍ قضیه د دې خبره وحشتناکه ده. هغې وویل په دې اړه به د معلوماتو له بشپړولو سره په تفصیل خبرې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ایران امنیتي ځواکونو افغانان اړ کړي چې اوبو ته ورګډ شي او په نتیجه کې ځینې کسان مړه شوي. دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې د افغانانو په وړاندې د ایران او افغانستان په کوله کې شوي د افغانانو د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده چې متاسفانه د ایران امنیتي ځواکونو لخوا شوي. د منابعو په اساس او هم د دې پېښې له ژغورل شویو زیانمنو شویو او سیمه ییزو چارواکو سره د اړیکو پر بنسټ دا افغانان دې ته اړ ایستل شوي چې د اوبو تیر شي. په دې کار په نتیجه کې د هغو چې لامبوز ده وه ځانونه یې ژغورلي او ځینې ډوب او مړه شوي دي. ایرانی پولیساتی ځواکونه تل له افغان کډوالو او په تیره بیا له هغو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن دي چې د قاچاقبرو لخوا ایران ته انتقالیږي. مخکې ډیرې داسې ویډیوګانې د افغانستان پولې ته نږدې ایرانی سرحدي ځواکونو ډکې کړي چې پکې لسګونه هغه افغانان کتار درول شوي او په زور توبې پرې ایستل کیږي چې د کار په لټه ایران ته وختي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپراوي له امله زیات شمېر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. د کمیټې رئیس نجیب شریفي پرون په یو خبري غونډه کې وویل حتی یو شمېر رسنۍ تړل شوي او زیات شمېر نورې خپل کارکونکو ته د معاشونو ورکولو توان نه لري. د کمیټې له حکومت غواړي چې له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د رسنیو په وړاندې روان مالی وضعیت اندېښنې زیاتې کړي. د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د بحران له امله زیات شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حتی یو شمېر یې تړل شوی دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل حکومت باید په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او له هغه رسنیو سره چې د تړلو له ګواښ سره مخ دي مرسته وکړي. د وای زیات شمیر رسنۍ له سخت مالی بحران سره مخ دي. ځینې حتی تړل شوي دي او یو شمېر خپل کارکونکو ته د ماشونو د ورکړې توانایي هم نه لري او زیات شمیر کارکونکي په کور ناست دي. علت یې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل دي. نوموړی غوښتنه کوي چې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي فرمان له مخې د کورونا وایرس د بحران تر پای ته رسیدو رسنیو ته ټول مالیات او د غشان د برېښنا لګښتونه هم معاف شي. خغر شریفی وایي د رسنیو د کارکونکو لپاره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د روغتیایي اسانتیا او رامنځته کول بل هغه مسله ده چې حکومت ورته باید پام وکړي. د رسنیو نړیواله ورځ سږ کال په داسې حال کې رسیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره سم لسګونه رسنۍ له مالي اړخه له ستونزو سره مخ دي او دغه شان زیات شمېر خبریالان بیکاره شوي هم دي. له معلومه نه ده چې د کورونا وایرس له امله څومره شمېر رسنۍ د تړلو له ګواښ سره مخ دي او څومره شمېر خبریالان بیکاره شیبی. خو د رسنیو د خوندیتوب کمیټې د 2019 میلادي کال د راپور پر بنسټ په تیر کال کې د مالی ستونزو له امله په دې هیواد کې سلويخت رسنۍ تړل شوې دي. هڅه مو وکړه چې له رسنیو سره د مالی مرستې د غوښتنې په اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم مني چې رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ دي. خو د دې وزارت نشراتي مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په دې برخه کې له رسنیو سره مرسته وشي.
دا ولانتز ان شاء الله مو رسمي توګه دي باغه باندې انشاءالله مونږ بس کوو حل راله انشاءالله سنجوو او ټولو رسنیو ته زه ژمنجم چې انشاءالله له مونږ سره مرسته وشي او همکاري وشي.
خاغله شرق وای په ولایتونو کې د دې وزارت ریاستونو ته دند سپارلې تر څو هغه رسنۍ په نخښ کړي چې لمالي ستونزو سره مخ دي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې اوس مهال سلګونه بیلابیلې رسنۍ په فعالیت بوخت دي چې یوازې ولسوې له اطلاعات او فرهنګ وزارت نه کاری جوازونه اخیستې دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 121 ټلویزیونونه له 215 ډېری رادیوګانې او دغه شان له 1350 ډېری چاپي او برېښنایي رسنۍ شامل دي.
کورونا یوازې پر رسنیو اغیز نه دی کړی، بلکې وروسته له دې چې د افغان حکومت د کابینې د پریکړې وروسته چې په کابل کې قرنطین د روژې تر پایه تمدید کړ، اوس په دې ښار کې په بیلابیلو چارو بوخت کارګران هم له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 2004 ته رسیدلی او د عامې روغتیا وزارت هم د دې وایرس د لا جدي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دیوان نادر په دې اړه جزئیات لري.
په کابل کې د ګرزبندیز له امله په ښار کې په بیلابیلو چارو بوخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په یوې څنډه کې خپلې تشې کراچۍ ته ناست، خاموش او په فکرونو کې ډوب دی. وایي د شیر محمد په خبره د قرنطین له پیل څخه تر اوسه چې نږدې میاشت ورناوړي له حکومت څخه یې یوازې 3.5 منه غنم ترلاسه کړي دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. د 8 کسیزې کورنۍ یوازینی پالونکی شیر محمد ازادي راډیو ته وویل
که قرنطین ادامه پیدا کړي دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا مو هم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوږه مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د ګرزبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ دا موده غځېدلې ده.
د عامې روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنې قرنطین د روژې میاشتې تر پایه وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنطین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت په تیرو 36 ساعتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2004 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د ښاغلي مایار په خبره په کابل کې د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې تازه پیښې ثبت شوې. نوموړي تیرو 26 ساعتونو کې په کووېډ 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
تل مو ګواښ ورکړی چې د اوج ټکی ته نږدې یو او مړینه مو هم مخ په زیاتېدو ده. پرون په کووېډ 19 ناروغۍ اخته 12 کسان مړه شول. له دې ډلې 3 غزنی، 2 بلخ، 1 ننګرهار، 2 فاریاب، 1 کندز، 2 پروان او 1 هم په بامیانو کې وو.
په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته 2001 کسانو له ډلې تر اوسه 15 مړه او 315 نور روغ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډېرېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 1500 ښاریانو څخه د ناڅاپي ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 216 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 16 کسان په کرونا وایروس یا کووېډ 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو وایي کرونا وایرس د چین له یو لابراتوار سره عیت کړی. پومپیو پرون دا خبرې ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادا کړې وه. امریکا متحده ایالات د نړۍ تر بل هر ځای د کرونا وایرس له کبله زیاته قرباني ورکړې او اقتصاد هم ډیر زیانمن شوی دی. سفی الله استانگزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د کرونا وبا اړوند معلوماتو د پټولو په خاطر په چین د امریکایي چارواکو د انتقادونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي کرونا وایروس د چین د ووهان ښار له یو لابراتوار سره عیت کړی. هغه دا خبره پرون د امریکا ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړه. مایک پومپیو ویل زیات شواهد شته چې خی دا وایروس له همدې ځایه پیل شوی. ډیر شواهد موجود دي چې خی کرونا له همغه ځایه پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا وایروس د چین له ووهان را پیل شوی او فکر کوم اوس ټوله نړۍ په دې پوهیږي. چین په ویروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او غیر استاندرد لابراتوارونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډیر واضح ویلي چې پړ خلک باید ځواب ورکړي. تر دې مخکې جرمني، فرانسې او انګلستان هم په چین باندې کلک انتقاد کړی چې د کرونا ویروس په اړه بی غوري کړي او ګواکې په خبرولو کې ګرم ده. چینایي چارواکي ور باندې لګیدلې تورونه او د امریکا له خوا شوې ادعاوې ردوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر هم ویلي څېړونکي لا د کرونا ویروس د دقیقې سرچینې په لټولو لګیا دي. څېړونکو لومړی ویلي کرونا ویروس د سمندري خوړو په یو بازار کې لیوژوي انسان ته انتقال شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره اونۍ پرته له دې چې زیات جزئیات ورکړي وویل داسې شواهد لیدلي چې د ووهان د ویروس پېژندنې انسټیټیوټ د یاد ویروس منبع ده. د چین دولت د 2019 کال په دسمبر کې د کرونا ویروس په اړه د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ. خود راپورونو په اساس دغه وایرس له ډیر مخکې هلته پیدا شوی و. ځینو کسانو له هغې ډلې خبریالانو چې غوښتل یې دغه موضوع افشا کړي د چین حکومت یا بندیان کړي یا یې ځورولې دي. کرونا ویروس په نږدې شپږو میاشتو کې د نړۍ وضع بدله کړې ده. الوتنې ځنډول شوي، ریل ګاډي ولاړ دي، لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي، اقتصاد سخت زیانمن شوی او تر ټولو مهمه چې د ګڼو انسانانو ژوند ګواښل شوی. د راپورونو په اساس د نړۍ څه باندې نیمایي خلک په یو ډول نه یو ډول د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې ایسار دي. امریکا بیا د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر زیان لیدلی. د نړۍ درېیمه برخه په کرونا ویروس اخته خلک په دغه هیواد کې اوسي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټول ټال 1.5 لک کسان په کرونا ویروس اخته دي. شیر ډلې 15500 کسان مړه شوي. په ټول نړۍ کې بیا په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیون اوخته او د ټولو وژل شویو خلکو شمیر 2.5 لک ته رسیږي.
په امریکا کې د کورونا وایروس پیښې داسې مال مخ پر زیاتېدو دي چې چارواکي پر چین تور لګوي چې دا وایروس د دې هیواد له لابراتوار سره عیت کړی دی. هغه بیا د روسیې هم پرون خبر ورکړ چې څه باندې 10000 کسان په دې هیواد کې په یوه ورځ په کورونا وایروس اخته شوي. دا په یوه ورځ کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1.5 لک ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیا کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول. په روسیا کې د کورونا وایروس لاسه د کم مړی او راپورونه هم خبر شوې دي. په دې هیواد دانی واکه هم شته چې کېدای شي د شمیرو په خبراوي باندې کله کڅارنه لري او پرینګ دي چې واقع شمیرې رسنیز شي. په روسیا کې تر دم غړې د کورونا وایروس له کبله 1280 تنه مړ شوې دي، خو 15000 کسان نور بیا روغ شوې دي. د روسیې صدر اعظم میخائیل میشوستین هم په کورونا وایروس اخته دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد وضع ډیره ستونزمنه بللی ده. او کله کرونا وایروس او نړۍ او افغانستان ته د دې وایروس د غواخونو راتیر شو، سیلابونو هم څکال خلک زیانمن کړي دي. ل پروان وروسته د کندوز دالی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال موسمي سیلابونه د دوی کورونه، باغونه او کرنیز ځمکې تخریبوي او زیات مالی زیان ور اړولای دي. دوی د کندوز پر چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ زیانمن شوی او سره لمرسته سربیره هلته زیان او ختون کوسمو کې استنادي دیوالونه جوړ. اجمل آریان لکندز پر راپور لري.
د کندز د علي آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو زیاته برخه کروندګر جوړوي. دوی وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې د چهاردرې سیند تر غاړې د استنادي دیوالونو او د اوبو د تنظیم نشتوالي له کبله هر کال موسمي سیلابونه د دوی کرنیزې ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. د نمړي ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې یو تن اوسیدونکي صدیق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مو مادم د زیری خطر قرار ورته مې مبینې کی منطقه را سای ګو چقه خرابې سینې منطقه را کلش
ل څو کلونو رئیس زمخ خلک د موسمي سیلابونو لګواک سر مخ دي او د سیلابونو د خلکو د استوګن کورونه، باغونه، کرنیز زمکه او لارې تخریب کړي او خلک لګړنو سن سر مخ کړي دي.
زمينه برادر سیلاب از بین بوردا.
دوی زیاتوي چې په تیرو دوه کلونو کې د دغه ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمو کې موسمي سیلابونو څخه باندې 200 د استوګن کورونه او په سلګونو جریبه کرنیز ځمکې تخریب کړې ده. د علي آباد ولسوالۍ د علاقې د کلي اوسیدونکي عبدالحکیم په دې اړه وویل.
ولسوالۍ علي آباد بسیار سیلاب مې بسیار زمینای ما دریا برده. دولت
د پسرلی په موسم کې په علي آباد ولسوالۍ کې خطرناک سیلابونه راوځي. موږ ته درانه زیانونه اړوي ځکه استنادي دیوالونه نشته دي چې د اوبو مخه ونیسي. پر دولت غږ کوو چې زموږ ولسوالۍ کې د تحکیماتو پروژې پلي کړي. په ورته وخت کې په کندز کې د آمو سیند د حوزوي عمومي ادارې چارواکي بیا وایي چې په علي آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې تطبیق شوي دي او په نږدې راتلونکو کې د تحکیماتو یو شمېر نورې پروژې هم پلي کیږي. د دغې ادارې د همغږۍ د چارو مسؤول عبدالسلام صمدي په دې اړه وویل.
پروژه های بسیار با هزینه خلانی را در اونجا تطبیق کردگی هست. ریاست عمومی آزی در پنجامو کارنا
په علی آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې پلي شوي دي ځکه موږ د علاقې د کانال پروژه او دغه راز درې نورې پروژې تطبیق کړي دي او د عبدالله د کانال پروژه په ملي تدارکاتو کې ده او په منظورېدو سره یې د هغې پروژې کار هم پلي کیږي. د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د موسمي سیلابونو له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي چې د دغې ولسوالۍ برسیره په خان آباد، امام صاحب، قلیزال او چهاردرې ولسوالیو کې او دغه راز د کندز ښار اړوند سیمو کې هم هر کال موسمي سیلابونه راوځي او د خلکو زراعتي ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
کله وی خو په کندوز کې سیلابونو خلک ورختا کړی دي. بلغاړه بیا هغه د هغه شخص پر ژوند باندې کتاب لیکل شوی چې د هیواد په ختیځ کې د اوبو د مدیریت لپاره خورا ډېرې هلې ځلې وکړي. تتسو ناکامورا دا کتاب د زانګو په نوم یو بنسټ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو لپاره خپور کړی دی او نوم یې هم ورته ایښی کاکا مراد. د کتاب لیکوال زبی مهدی دی او غلام رضا حبیبي ورته رسامي کړې ده. د کتاب لیکوال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب د خپراوي هدف د ډاکټر تتسو ناکامورا د ژوند تصویري کول دي. تتسو ناکامورا جاپانی مرسته کوونکی و چې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د نامعلومه وسلوالو لوري ووژل شو. خاطر پردیس پرې راپور لري.
کاکا مراد د هغه کتاب نوم چې د زبی مهدی له لوري لیکل شوی او تازه د گهواری په نوم د یو بنسټ له لوري خپور شوی دی. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي تتسو ناکامورا په ډیرو کمو امکاناتو د افغانستان په ختیځ کې مهم کارونه ترسره کړل. ښاغلی مهدی وایي په دې کتاب کې هڅه شوې د ناکامورا فعالیتونه د ماشومانو په ذوق برابر په تصویر بڼه وړاندې شي.
موضوع کتاب کاکا مراد
دی وایي د کتاب منځپانګه دقیقا د کاکا مراد ژوند دی. ما په دې کتاب کې هڅه کړې چې د ناکامورا ژوند په تصویري بڼه چې ماشومانو ته جالب وي وړاندې کړم.
و رنګامیزی کې بتانه برای کودکا جذاب باشه ارائه کردیم.
تتسو ناکامورا د جاپان اصلي اوسیدونکی چې د افغانستان افتخاري تابعیت هم درلود او نږدې شل کاله په ننګرهار ولایت کې بیلابیل خیریه کارونه ترسره کړل. نوموړی د سیمې د اوسیدونکو له لوري د کاکامورا په نوم یادېده. د زرګونو جریبه شاړو ځمکو ته اوبه ورسولې، کرنیزې کړې او په دې ډول یې د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي د کتاب انځورونه د غلام رضا حبیبي په نوم انځورګر کښلې دي. د یوې یاد کتاب به ډېر ژر جاپاني ژبې ته هم وژباړل شي.
هدف ما از معرفی کتاب ډاکټر ناکامورا و
د دې کتاب هدف دا هم دی چې د افغانستان ماشومانو ته د تتسو ناکامورا د ژوند داستان وړاندې شي. موږ هڅه کوو چې افغان ماشومانو ته یوه سالمه الګو وړاندې کړو تر څو افغان ماشومان متوجه شي چې څنګه کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو خلکو ته ښه خدمت وکړي.
چطور ما میتونیم برای مردم ما مفید و مهمت واقع شویم؟
د کاکا مراد په نوم دغه خپور شوی کتاب تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف هارډ کاپی نه دی ویشل شوی، خو سافټ یا پی ډي اف بڼه د انټرنیټ په وسیله یو شمېر خلکو ته رسیدلې ده. ډاکټر تتسو ناکامورا د 1998 لمریز کال د قوس په 14مه نېټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو له لوري په ډزو ټپي او وروسته یې په روغتون کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. دغې وژنې په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه لرل. په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي د نوموړې وژنې سخت اندېښمن کړل او دا وژنه یې وغندله.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې.
ز زموږ پر فیسبوک پاڼه له خبرونو سربیره نور مهم موضوعات هم اوریدلی شي، او البته کتلی هم سي ځنې جالب تصویرونه او ترخوای نور ګڼ مهم موضوعات هم خبرو شوې دي. خو که غواړئ چې دغه موضوعات په تفصیلي بڼه باندې ولولي او یا هم له ځان سره خوندي وساتئ، زموږ ویب پاڼې ته سر ورخاره کړئ. زموږ ادرس دی ازادي رادیو ټکه او په پښتو او دری ژبو، سربیره پر نور ژبو هم ګڼ مهم موضوعات شته دي چې تاسو هلته لوستل او له ځان سره خوندي کولای شئ. په کابل کې د سهار نږدې 8:13 کېدونکې دي. یو ځل بیا به هم د مهمو خبرونو سره ټکی دروړو. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې تیر شپه ناوخته موټر بم برید شوی دی. د هلمند والي ویان عمر زوا